السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په موخه پرانستل شوې د دې خبره هلته به هیڅ سوداګریز فعالیت نه ترسره کیږي هغه هم دا راستنګار کړی چې د افغانانو د ایستلو پروسه باید دوام وکړي تر څو د اشخاص د بیا راستنېدو لپاره د دې خبره بهانه ونه مومي هغه زیاته کړې اوس مهال له افغانستان سره ټولې پروسې درول شوي چې د هغو کې ویزې صادرول هم شاملېږي د خواجه آصف د دغو خبرو همدارنګه پخوانیو خبرو په ارتباط د طالبانو د جکپوري ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم راغلي ښاغلي مجاهد له خیبر نیوز سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوې د پاکستان دغه دریز غیر معقول بللی دی آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا و میاشتې بند له تیرولو وروسته آزاد شو د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قول راپور ورکړی چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په لسمه د ماښام په شاوخوا و بجو د کابل د استخباراتو له زندان څخه خوشې شو د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي راشد کاشفی د روان اجري لمریز کال د وري عمل په 24مه په بهر کې له فعال رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په یو کال زندان محکوم کړ د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو حقوقو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد رسنیو له قانون سره سم له ګواښ فشار او ویرې پرته کار وکړي د افغانستان د ښځو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16مه له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 19مه له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه کې لوبه 0-0 وبایلله خو پرون شنبه له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 می میاشت کې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته مالی او عملیاتي بودیجه منظور کړه دا لوبډله په بیلابیلو هیوادو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په بهر کې پناه واخیسته د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی تام بارک وایي په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد شره په نږدې ورځو کې واشنگتن ته لاړ شي بارک په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای شي دا به لومړی وار وي چې یو سوریایي ولسمشر واشنگتن ته ځي او ټاکل شوی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن په درېمه شلووره لوبه کې مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو د کوربه زیمبابوې د پلازمېنې هرارې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده نننۍ لوبه به د درېو شلووریزو لوبو د لړۍ وروستۍ سیالي وي د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه مخکینۍ سیالي دواړه افغانستان ګټلي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام و نیک هیله و احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر من در نوز تکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم دنن برزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من در نوز تکون کی پراترو غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چمې بو پتن وی درنو خو جز تکون کو لکه سرنګ سیز مرسته سو دنن برزی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوندې د افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغو ایرشون په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو چیرې ورزولستنه کی مراته سو اتلی افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي نو درنو ګلډي زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي کوشش زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوشا کله دې سکون کو وس هم رازوز مرستا سودلوست پر لور باندې مرستا سودنن ورسي یوشتم لوست موضوع اسما رسمیت طرز ده ولو چې اسما رسمیت طرز څوک وا څړاو شخصیت وا کوم ډول خدمتونه زمردکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او سرنګ وکول سوي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له چمرو څخه وشمیرل سي خوشا سکون کو ستاسو د توجه په هیله مرمن اسما رسمیه ترزی اسما رسمیه ترزی د افغانستان لمړنی شزینه شون کی او د شوزو د حقوقو فعاله و هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو پرهنګي او روشان فکر کورنۍ کې را لوی شوې ده نو موري د شوزو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکشه کړل کیږي ترنو او خوږ زده کوونکو ولول چې مرمن اسما رسمیه ترزی د افغانستان لمړنی شزینه شون کی و او هم چنان د دې ترڅنګ د افغانو شوزو د حقوقو فعال یا هم مدني فعالو له جملو څخه و هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیم او تربیه سوي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه درلودله نوموړي د شوزو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي تعلیم او علمی حسی اسما خپل لمړنی زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې هغه د لمړنی شزو لډلې څخه و چې د شزو زده کړو ته ځنګړي پاملرنه کوله نو موري زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله ترنو خو ژوند کوونکو په برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپل لمړنی زده کړې د افغانستان کې ایتره سولیتی او خپل لمړنی زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي ورسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپل نوري لوړی زده کړې هم سرته ورسوي هغه د لمړنی شزو لډلو له جملو څخه و کوم چې د شزو او د انجنونو زده کړې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه هڅه کول تر څو افغان شزو او افغان مېرمنو ته د زده کړې زمينه برابر کړي نو موري زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به دا ویل چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولای شي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي وده او ملاتړ ترنو خوشوز د کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده له چا سره وکړه او څوک د دې ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړو اسما له محمود طرزی چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و د وکړه یعنی مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست له جمهور څخه و د وکړ محمود طرزی د شزو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود یعنی محمود طرزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د شزو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د شزو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل یعنی د یو ځنې هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کوله د دې ګټې هسي د شوزو د حکومت او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل یعنی د مېرمن اسما رسمیه طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګټې هسي او مشترک کار چې وو د شوزو د حکومت او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل د لمړنی انجنو نجنو شونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا پسمه کې د نجنو لپاره لمړنی شونځي جوړ کړه د شونځي پنځوس د کون کې درلوده د دې شونځي جوړېدل د نجنو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کیږي ترنو خوږ زده کوونکو مېرمن اسما رسمیه طرزی یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د انجنونو لپاره لمړنی شونځي جوړ کړ چې په دې شونځي کې لمړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده او د دې شونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د مېرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د انجنونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و ارشاد النسوان مجله اسما د شذل لپاره لمړنۍ ځنګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په ولسمه کې پیل کړه. هینې مېرمن اسما رسمي ترزی د شذل لپاره لمړنۍ ځنګړې مجله چې د ارشاد نسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په ولسمه نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کېږي. یعنې درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو، ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه کومې مقالې چې وي دغه یې په دې مجله کې خپرولې، دا د ښځو لپاره د لومړني معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی پای چې د دغه لارې څخه د زده کړې ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه او پیشینې د روغتیا په حق له معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د مو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه، هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و، کلتوري مسایل و چې دې پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او ورځنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسمار ترزی هغه پالیتونه یا هم هغه کارونه چې ډیر سرته رسولې دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما ترزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړ کړل، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړ جوړ، بلکې د دې ترڅنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه ګڼل کېدل. دې داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاری ورتیاوی ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما ترزی یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکم کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما ترزی میراث ولو چې میرمن اسما ترزی کوم میراث پاتې شوې دی. اسما ترزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د شذو په پرمختګ کې یو مهم مثال وو. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې سرته رسولی دي په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مستر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. اینې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کیدونکي خدمتونه یې خپل ګران هیواد افغانستان ته سرته رسولي وه، چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزی په حقله معلومات ولوستله او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده، د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي، او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چنن ورسته کوم سوال وستله میرمن اسما طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکهله او احترامات مې ومنئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله منډه يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند او سړي د صحت چمې بم پتن وي. درنه او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې به وپیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې تیر ورځې لوست کې مو تاسو یو افغان زړور اتل میرمنې اړوند مو معلومات ولوستل، نن ورځ یو زلی بیا هم همدغه سی د یو افغاني زړوري قهرمانی میرمنې اړوند معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو، یو زلی بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. دا نو ته هیڅ سره سره یو ځنې همکاري کوي چې لوس پښا او سم توګه سره زده کړي او په خپل وختونو کې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوس پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې 22م لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک وه، سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوې سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي ده چې پکې اتلس شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان ستدال سافټویر شرکت بنسټ شیدونکي یا هم د هغه شرکت جوړونکي ده، کوم چې د دې شرکت تهداب یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یشدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده، او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دي. نو موري د شزو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړې کړی دی. میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جملو څخه و کوم چې د افغان میرمنو د توانمنسازی او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی سي په خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نسي کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري، وی کولای شي په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان مېرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمه لاستراوړنې او پروژې درنو ځکونکو وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاستراوړنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاستراوړنې ترې لاستراوړې دي. نو درنو ځکونکو هله مندې چې تاسو ټول او ته متوجه اوسئ او هم دغه لاستراوړنې د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وي. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينه برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز انیکس پلاتفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلاتفارم جوړ کړی چې په دې پلاتفارم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلاتفارم داسې پلاتفارم مو چې په دې کې افغان انجینر هم کولای شي زده کړي وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې ډیر په خپل ځان کې ری کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوې مهارتونه او نوې پوهه دي چې تر لاسه کړي. هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوې مهارتونه زده کړي او خپل نوې مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي. دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د دې ترڅنګ نه وایي چې د چي د افغان شوز لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل، بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو کارتر مینز واټن یې کم کړه. یعنی په بخښه وختونه کې د سوچي کار کول او ذکر کول به دا ډیر زیات سخت و د یو شخص لپاره، خو میرمن رویا محبوب نزد کړو او د کارتر مینز واټن کم کړه او داسې پلیټ فارمونه جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې په اسانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړي. د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه، د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شزنه سټاپ ته ور وشدل. د شغل لپاره د کاري بازار ته درنو وټول لپاره فرصتونه برابرول. هم چې میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته نن وټول فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزنه هم وکولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورټیوي کوم استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلکو او نورو کسانو سره شریک کړي. یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه. نړیوالې لاسترونې او جوایز د رویا محبوب هسي په نړیواله کچه پیژندل شوې دي. یعنی میرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوی سره ده، بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوی سره ده کوم چې په نړیواله کچه سره د حقې ټولې هسي پیژندل شوې دي او د هغې د هسو ستاینه او صفات شوې دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نشته. یعنی من رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمیر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالیتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندیږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څیره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د شزنا سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د شزنا سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو شزنا او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته همکاري کوي تر څو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له شزو سره مرسته کوي چې خپلې نظریې په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کومې شزو چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو شزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګریزو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، یعنی اوس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه کوم چې افغانستان ته مختلفې جایزې راوړې دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندلې دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم وه او وس محل هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساينس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی میرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅول دي، هغوی یې تشویق کول دي تر څو دغه افغان انجینر په ساينس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او هم چنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وفیشني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک شهر کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک شهر کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکونکي چې نوې سوداګریز نوې پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی من رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټول نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی میرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نه سټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلونونه رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی میرمن رویا محبوب یو له هغو سیرو څخه د کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو زکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس خطریو کې چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ او پوسی وي چې میرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نو درنو زده کن که ستاسو دنن ورزی کارنی دنده که دو دوانه سوالونه میره ولی دی چه تاسو با همتاق دو دوانه سوالونه تا زواب باید ساو بخبول کتاب چوکو بیر اخبول زنو سر نوت کوی رزو در لمری سوال پر بلور منی ستاسو دنن ورزی لمری سوال رویا محبوب در تکنالوژی پا کارول سر در شوز لپاره سکری دی این رویا محبوب در قوم تکنالوژی چی پا برخی کسی دی کار سر ترسه ویده دیگه تکنالوژی پا کارول سر در شوز لپاره کم خدمتون سر ترسه ویده او کم کارونه تر سر کرده دی سوال زواب با خپل کتاب چوکی لکه دویم سوال دا وومنز انکس پلاتفارم اصلی موخه سده یعنی مرمن رویا محبوب چی دا وومنز انکس پلاتفارم جور که دی سخه مطلب شده یعنی ولی دا پلاتفارم جور کرده او دا کم کار سر ترسه وی نو تاس طول درانز دا کن که با هم دو دو سوالون تا زواب بایست دا ورست بگوری چی تاسو دا مرمن رویا محبوب دا جون پا حق لسوم رو معلومات رسه کرده او سوم رو پاهیده لست چی مرمن رویا محبوب چوک دا او سر دول شخصیت دی او کم کارون از مردگران که با دا پانستان لپاره تر سر کرده و واکن هم مرمن رویا محبوب زمرا استاسو دا طولو دا افغانانو ویار او افتخار دا همیشه وربان افتخار نرو خدا دی پشمن که نوری هم برای لیتوب او کامیابی اروپا برها که نو در نوز دکون که داوز مراو ستاس در نن روزی لوس هیلمن دیم چی راس خستاسی بنایی ساو نن روز پا درس که بگمیو سز دکری وی در بل دست درس پر چیز ستاسو پا درانه چوپر که حضری جم در علا پا منشه وقت
در آزادی ملمه د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې د دې لړۍ یوې بلې برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دیره دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري څومره شاعري یې کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی یم زه نو تقریبا نن 4-5 کالم د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی په کابل کې مې ژوند هم کړی درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی د کابل په ښار کې د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ نو همدالته مې کاروبار وکړ دې مادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر و کاروبار هغه دکان هم ده د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی هم مې خپله شاعري کوله هم مې خپله مطالعه کوله هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول ځان مصروفه ساتلی نو تر اوسه
مننه د څه شي سره شاعري ګرانه ده له تجارت سره له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست له کوم یو سره شاعري مشکله ده
شاعري خو د تجارت سره هم اړخ لګی چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي دا به نوی هغه نظر او باغداري سره خو بیخي اړخ لګی کله چې ته د یو بڼوال په حیث یا په هماغه رول کې ځان واچوې نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټي دوی خدمت کوي یا تاو راتاو ترې کېږي دا په هر موسم کې یو نوی رنګ نوی خوان نوی حسن لري نوی ښایست لري نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دېنه خوند اخیستی شي دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د یو ګډو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خبرېږي. نو دا د قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې سي سړی نه بیا به پس په ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه ډېرو اورېدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دا خلک راته شرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او آسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي، دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده بیا وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا د تعلم او تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلې نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ. څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرویو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې، هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه په کې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیر نشته، په اخلاقو کې څه توپیر نشته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیر نشته. خلک څه دي ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ دا څه غونه څه راوړو څه ورکړو. دا ډېر تړي په دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تېنه اخذونه کوي. بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړوي. ما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څېړم. اوس زه نه پوهېږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اورېدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و. ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حکاکي چې حکاکي د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنی چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکا وې نرمې ګرمې، نن به یې ښه په پړک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هره نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي، د شګوفو د پاڼو پاڼو باران. ښه شوه چې کډه شوه او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ووینځي، چې جاري کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حکاکي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راضی خوام با ورو ورو کلی کلی بخپل تبر پا کام با کام وی زما تر ابدا زیر ما زیر ما لرو دا انگیزا دا با پیغام وی زما دخپل خاور خزانه بس پڑم تو دخکلا مظاهره که وستم دا وشتابه دا حد تهان دندونا تل با پا دی مشاعره که وستم مکیز دا پند پا بندیزونو که نه دا داش باڑا کر نو شیبو مکیز دا پند پا بندیزونو که نه دا داش باڑا کر نو شیبو خکلا شعر آغزمنا که نه د خکلا ژباړ کړې نو شیبو مننه کورم ودان
لتا سو ډیره زیاته مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډېر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل، دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو ادمو اغهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوي سم کوي نه سم کوي. زه شاعري ته تسلیم یم، یعنی خپل په شاعري باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې دغه اتمی نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي او ته ورته وایي چې نه ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع شي ما په خیال، نو ټکر چې واقع شه شاعري ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې، په جنګ کې سې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله او بل نوی شی که څوک نه مني. مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم څه موږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځسي، هغه بېرته را ګرځوی نه. هو که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا به خامه خبر ده. پاتې سودا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي. بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپرو. هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګنی او تا ترخ پر کړای. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپل ملکې د فرمایش تعبیر او ته فرمایش ورنه کې دا خو د ګزور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده کنه چې د الهام شاعري نه، نو خو بیا شاعري نه څه، نو دا خو بیا د څه چې ته به خپل پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو تکال صاحب ز په آزاد فورم کې شهرونه لارم آزاد سره ما درته کمپاین په دې خپل مخکنی سرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شهر چې ملکی را و د شهر ملکی که آزاد و که غزل و که تلوریز و اتا مخمس ما جوړ کړی یم د څو شاعرانو په غزل باندې مخمس لیکلی نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کړم یا به تاسو ته ډالۍ کړم
او مهرباني
وایم ښه ما مې خپل څلور هډونه په شا کړی او روان یم تا تکمیل دا وروونکی شعر
ډېر
لافکې
د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې
او پته کومه تاسو غنا ورکو خپل شاعرۍ تکانه خپل شاعري غني کو غني کیږي په وا چې مونږه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګهو دا رخوانه رئیس را و کومنګ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم را ټول کړ او دې ته خپرول تو کار دي دا ادبیاتو لمن مونږه بعد فرق یې مخیال د
مخکې رغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواد لخپل سیمه وزي او نور هوادونو ته ځي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نو ځای بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونې کیږي
مانویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارض سنی یا بناسنی ځکه چې ټولې خبرې سمې نه وي که نه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچور لري معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کوم ځای پورې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه د معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا بعض خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي دغه ځای کې مونږ کمبوتاپ لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل څه لاړې نه شي رانه دا مسله بل څه لاړې نه شي په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې کار کوي په مادیاتو کې کار کوي موږ او تاسو خلک اکثر په خوانی خون ډیر په معنوي خلک وو سم یو څه خلک ساته چې معنوي دي خو بیا دا څه نه کوي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پات څه کوم مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دوار وزرونو علي زیا او وزر نو په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده یو وزر مات کی تاسو فکر وکړئ چې یو مارغه یا شاهین تاسو د دې د حالت ننداره نه کوي نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخلي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا یې نه معلوم دي ماته زما نظریات کوم رسانه
مننه شعری مجموعه مو څومره چاپ کړی دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعری مجموعه کې مو
شعری مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل بلا شعری مجموعه ده د نقاشي یا زنګي هغه تقریبا شپږ سوه پاڼو ترتیب دي. هغه کې بیا اوس باړل تاسو اشعار مې باړلي دي د دري نه د لویو شاعرانو، او په کې یو څه هغه څه ده، مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي، او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې مونږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه، دا بیا په یو بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي، او یو بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمینې پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته، او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته، بله مجموعه لرم په نامه داڼې دې کې بیا لږ لږ شته، او بله نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندارو نه ما تعبیر دغه مثلا لاس کې دی چې موبایل د دام ویان د هنداره د پاس د هندارې مثلا عامت دې خبرې بیان کړلې طاقت دې به ور ویان دې دي کنه، نو چې دا څومره ستاني کې باندې دا هندارې دي. او یو دری مجموعه لرم چې د اشکوس په نامه ده، نو دې کې بعضې شعرونه واړه شته، ربایات پکې شته، مصنوعي لري. او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه، بل دې بیا نورې ژباړې لرم، مثلا یوه ژباړه لرم په اسلام کې عبادت، یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه. بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات، د افغانستان دپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اد سره هم بېرته ورغول سره هم جوړ شي، څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي. او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب دی چې په نامه د هغه مپینن تل پاتې ډیوې د بیدل ژوند او د نکاح مسایل ګټلي سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بېدل ژوند په باره کې د دري ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري، خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بېدل د کوم ځای و که لري یوازې ادیبان لري عام خلک نه لري. نو ما دغه شیان ژباړلی او که هغه څه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي چې دا یوې کې ما هغه ځواکو توانایي هغومره یې چې دا مې ژباړلي په سام شک. ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا مې یو لوی لس شته چې دا واړه واړه شیان دي، مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې لولم.
مهرباني مهرباني ویلولی.
او د ژباړل شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون، د اسلامي امت درې اویا فرقې، د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي، د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی، د تراویح لمونځ په بیړه، رسنیو کې د کار ضوابط، د خوراک پر ځای فدیه یا قیمت، د لیکوالۍ تجربه، اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي، د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنیم، د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم، د مخکې پیغام، د ډاکتر قرضاوي له ویناو څخه، د قرآن غور او وعده، قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو، په اسلام کې د ښځو حقوق، د روژې عناصر، د قدر شپه، په اسلام کې دیموکراسي، وعده او مینه. مننه خدای دې کړي چې ډېر ستړي لې ده ما.
لطاسنه مننه راغب صاحب. په پای کې که یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکړي.
شعر خو به نه پېږم دا شعر سره هم شعر باید دا غزل
که دا غزل مو آزاد شعر مو وویل نظم مو وویل نو دا ور یو غزل شاید خوي.
دا یو غزل مال زما ډېر خوښېږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و، او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب که، یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان سر دا واخان نه ده، دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې د شکایت کې یو تیر به د تیر کې بیا به ویل چې دا غمنګا ریکو ځکه موږ ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تیر ډیر څه هغه ځای دا بس د 100 میلیونه ډالر خپلوي او 70 میلیونه ډالر کټمره راځي کی چې دا رانه یې نه دومره مصرف لري موږ د سیو سارک او یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړول شي ځکه بیا کابل پنځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لارو باندې چې کو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو د هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی چې دا غزل ملکله خدای دې کی چې غارقام صحیح وي دي کنه یې خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړی واخلي امام هسته څوکه د واخان له سړی واخلي زوروا کی بختور څه زورور دی د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لار راولي دی پیغام بلقی سرا پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زورګای دې په ورونو باندې وشین دی او څوک لوګای او سپیلانه دې کړی او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې ته خو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردانو ویش به موسم پر مختګ ګلونه په پرنی کې باران له سړی واخلي باور به نشي دومره خایستنو کې او تور دا غرونه زمرد لال و مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعری څه عجیبه قانون لري په هر یو خبره امتحان له سړی واخلي رب دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای هر څوک واړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دراغه و څه پروا چې غېګ ته او دغه غېګ کې جانان له سړی واخلي
ډیر ښه
خدای دې کې څه یې مې لوستلای وی او سم تاسو
ډیر زیات مننه له تاسو نه راغب صاحب لدینه چې د ازادي میلمه کې مخ خبري وکړي او خپل خولي شیرونه مو واورول قدر من اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادي رادیو مرکا اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
gula gula re diya babu jan mila diya